دا مشال اړو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دی. په دې خبري سات کې موضوع ګل اعز او پامیر ساحل هر کله کو په دې خبري غړې کې مو د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له پامیر ساحل اورو.
پولیسو په کراچۍ کې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور تر 160 زیات افغانان نیولې دي. د اورګزیو د سکرو په کان کې په چاودنه کې نه کارکونکي وژل شوی دی. امریکایي پوځ وایي د داعش ډلې مشر په شام کې د یاغیانو په عملیاتو کې وژل شوی دی. پولیس وایي د سند په مرکز کراچۍ کې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور تر 160 زیات افغانان نیولې دي. د کراچۍ د پولیسو یو مشر فیصل بشیر پرون په یو بیان کې ویل د نومبر پر 28 او 30 د ښار په اورنګي ټاون پاکستان بازار سایت سیما او هب کې 123 افغانان گرفتار کړي چې عدالت ته تر وړاندې کولو وروسته زندانونو ته لیږدولې دي. د افغان وګړو او کډوالو وکیلې منیزې کاکړی بیگا مشال راډیو ته ویل پولیسو په وروستیو کې داسې افغانان او پاکستانیان هم نیولې دي چې ټول قانوني اسناد لري.
تر وسه د افغانانو نیول چې کوم دی غنه دي درول ته اره دویمه ورځ ایف آی آر په دوی باندې کټ کیږي. په دې کې د افغانانو سره پاکستانیان هم نیول کیږي. خو مونږ عدالت ته بار بار دغه ویایو چې کوم کسان چې ویریفیکیشن راځي دا غوي ضمانتونو پر ځای باید هغه خوشی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت وایي د نومبر پر 29 د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستي وزیر حنا ربانی خر په مشرۍ پاکستانی پلاوی په کابل کې له چارواکو سره په ملاقاتونو کې په پاکستان کې له افغانانو سره د ښه چلند او د تګ راتګ او د ویزو اسانتیاو برابرولو ژمنې وکړې. په همدې حال کې د کراچۍ یو عدالت د نومبر پر 30 چارواکو ته امر کړی دی چې دوه اتیا بندي افغانان هیواد ته ستانه کړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په هغه هیواد کې اقتصادي وضعیت خراب شوی چې له وجې زرګونه افغانان پاکستان او ایران ته تللي دي. په کراچۍ کې یو شمېر افغانانو مشال راډیو ته ویلي چې هلته د مزدورۍ لپاره ورغلي دي. د خیبر پختونخوا د اورګزیو د سکرو په یو کان کې د ګیس جمع کېدو له کبله په چاودنه کې نه کارکونکي وژل شوي او څلور ژوبل دي. د سیمې د پولیسو مشر محمد نذیر بیگا مشال راډیو ته ویل پیښه پرون د اورګزیو په ډولۍ سیمه کې شوې او ژوبل کسان یې د کوټ روغتون ته انتقال کړي دي. هلته د اسوسییټډ پرس اژانس د قانونو او معدنیاتو چارو وزارت سلاکار محمد عارف لخلی ویلي چې چارواکو د کان دننه د چاودنې په اړه پلټنې پیل کړي دي. اژانس وایي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او نورو حکومتي چارواکو پر پیښه د خپګان څرګندونه کړې ده او دا په داسې حال کې ده چې د نومبر پر 28 هم د اورګزیو په شیخانو کې د سکرو په کان کې د اکسیجن کموالی له وجې دوه کارکونکي مړه شوي ول. په پاکستان کې د سکرو په کانونو کې وخت په وخت دا ډول پېښې کیږي چې لامل یې د حفاظتي معیارونو له پامه غورځول بلل کیږي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې په وسلوال نښته کې د پوځ یو حوالدار او یو مشکوک وسلوال وژل شوی دی. د پوځ اماړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په بیان کې ویلي دي چې نښته پرون د شمالي وزیرستان په شوه سیمه کې شوې ده. پوځ وایي وژل شوی مشکوک وسلوال د امنیتي ځواکونو پر ضد په ترهګرو فعالیتونو کې ککړ و خو په اړه یې نور معلومات نه دي ورکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې هغه مشکوک وسلوال د کومې ډلې غړی و ځکه چې په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان او ورڅخه د جلا شویو وسلوالو په ګډون یو شمېر ډلې فعال دي. پوځ په بیان کې زیاته کړې چې تر نښتې وروسته یې په سیمه کې د لټون عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په شمالي وزیرستان کې دا پیښه پر داسې مهال شوې ده چې تحریک طالبان پاکستان د نومبر پر 28 د وسلوالو بریدونو بیا پیلولو اعلان وکړ. د پاکستان حکومت او هغې ناقانونه ډلې د جون پر لومړۍ نیټه د دوه اړخیزه اوربند غځولی و خو پر دې سربیره په اوړي کې په خیبر پختونخوا کې نامدني زیاته شوه. صوبایي حکومت وایي په ټولو ضلعو کې امنیتي اقداماتو او عملیاتو ته دوام ورکړی دی. امریکایي پوځ وایي یاغیانو د شام په جنوب کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې مشر ابو الحسن الحاشمي القریشي وژلی دی. هغې ډلې پرون په یو بیان کې په نښته کې د خپل مشر وژنه تایید کړه خو دا یې نه دي ویلي چې هغه کله وژل شوی دی. البته د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ بیګا په بیان کې ویل چې القریشي د آزادې سوریې یا شام پوځ په نوم یاغیانو د اکتوبر په نیمایي کې په درا ولایت کې په عملیاتو کې وژلی و. واشنگټن هغه ډله د شام د حکومت له مخالفینو ګڼي. مرکزی قومندانۍ په بیان کې زیاته کړې چې د داعش د مشر مړینه د هغې ډلې لپاره بل گزار دی. ابو الحسن الهاشمی القریشی سږ کال په فبروري کې په ادلب ولایت کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د ابو ابراهیم القریشی تر وژنې وروسته د داعش مشر ټاکل شوی و. تر دې مخکې په 2019 زیږیز کال کې د داعش لومړی مشر ابو بکر البغدادي هم په شام کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی و. د خبرونو پای
خبرونه مل مشال ری واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. کشر سروان غړې تر پای پاتې شي نو نور رپورټونه تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. په کراچۍ کې پولیسو تر یو سل شل زیات افغانان نیولي او زندان ته لېږدولي دي. افغانان وایي د مزدورۍ لپاره هغه ښار ته تللي دي.
منگا غریب خلق هستو، منگا مزدوری تا راغل هستو، دا خلق دو وست ننده رازی دلتا، مجبوری دل خاطر نبتل رازی.
په اوروزو کې د اسکرو پاکان کې پچاودنه کې نه مزدوران وژل شوی دي. په داسې حال کې چې تحریک طالبان پاکستان د حملو بیا پیلولو اعلان کړی، آیا اسلام آباد به له هغې ډلې سره مذاکرات وکړي او کنه پر ضد به عملیات کوي؟ شنونکي په دې اړه بیلابیل نظرونه لري.
پاکستان کی مضبوط سیاسی حکومت نه دی او د سولې او د جنگ بیماری اخیستل ډیره ضروری ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي چې په ژمي کې میلیونونه افغانان بیړنې مرسته اړتیا لري. نن د ایچ آی وی او ایډز د په اړه د آگاهي او د ناروغي مخنیوي نړیواله ورځ ده. روغتیا پالان وایي په ایچ آی وی اخته کسان باید پر وخت خپله درملنه پیل کړي.
ایچ آی وی د یو وایرس د وجې نه پېښېدونکې یو ناروغي ده. بیا چې کله بغیر د علاج پاتې شي نو دا بیا بدلېږي په ایډز کې.
نور موضوعات هم لرو له مشال رادیو سره اوسې. پولیس وایي د نومبر په وروستیو ورځو کې په کراچۍ کې تر یو سل شل زیات افغانان نیولي دي. د پولیس یو چارواکي فیصل بشیر پرون په یو بیان کې ویل هغه افغانان یې د نومبر پر 8مه او 10مه د قانوني اسنادو نه لرلو له وجې نیولي او عدالت ته تر حاضرولو وروسته یې زندان ته استولي دي. د افغانانو یو وکیل وایي پولیس داسې کسان هم نیسي چې په پاکستان کې د اوسېدو اسناد لري. په همدې حال کې یو عدالت 2 اتیا افغانان هیواد ته د لېږدلو امر کړی دی. ملي جمهوری غورزنګ وای افغانان په زندانونو کې له لوی ستونزو سره مخامخ دي او دوی ورته کمبلي او دواګانی لګلې دي. نور تفصیل د نیاز علی خان په دې رپورت کې اورو.
د کراچۍ پولیسو د غربي ضلع مشر اس اس پی فیصل بشیر په خپل یو غیان کې ویلي دي د خار په اورنګي ټاون پاکستان بازار سایډ ایریا او حبس سیمو کې د نومبر په 20مه او بیا په 10مه یو سل او 30 افغان کډوال نیولې دي. د نوموړي په وینا نیولې شوو افغان کډوالو پاکستان ته دراتلو او بیا دلته د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لرل. ټول افغاني عدالت ته وړاندې کړي دي چې بیا عدالت زندان ته لېږلې دي. په کراچۍ کې د نیولې شوو افغان کډوالو وکیلا منیزا کاکړه وای چې د پولیسو لخوا د قانوني میش افغانانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده.
په کراچۍ کې تر اوسه د افغانانو نیول چې کوم دی غنډې درول تر دویمه ورځ ایف آی آر په دوی باندې کټ کیږي. په دې کې د افغانانو سره پاکستانیان هم نیول کیږي. خو موږ عدالت ته بار بار دغه ویایو چې کوم کسان چې کارډونه ویریفیکیشن راځي دا غوي ضمانتونو پر ځای باید هغه خوشی شي. پولیس نه دا تپوس وکړل شي وی آیا تاسو دا خلک ولی نیولی دي؟ په کوم جرم کې مونږ نیولی دي؟ چې چا سره کارډونه یا پی او آر کارډ یا ای سی سی کارډ؟ ځکه چې دا کارډونه هغه کارډونه دي چې کوم د دې شي ضمانت دي چې دوی په پاکستان کې اوسېدلې.
د کراچۍ پولیس چې بيدا تور ردوي وایي چې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې پاکستان ته په غیر قانوني تور راغلي دي او دلته د ژوند کولو اسناد نه لري. بلخوا په کراچۍ کې د قانوني کډوالو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې شار د نومبر په 19مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د اکتوبر په میاشت کې یوازې په کراچۍ کې 40 داسې افغانان هم نیولې شوي وو چې قانوني اسناد لرل او دوی بیا دغه کسان د پولیسو نه خوشی کړی دي. په دې کې 11 مېرمنې او 10 ماشومان هم شامل وو. په سن کې د پولیسو لخوا نور افغان کډوال په داسې حال کې نیولې شوي دي چې د پاکستان د بهرنو چارو ریاستي وزیر حنا ربانی کر د نومبر په 20مه افغانستان ته تللی وو او له طالب چارواکو سره یې په دوه اړخیزه اړیکو خبرې کړې او بیا طالب چارواکو ویلی وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او د ورپی خستونزو په اړه هم خبري شوې دي، او پاکستان له افغان کډوالو سره د ښه سلوک، د تک راتک په لارو او د ویزو په برخه کې د ستونزو د حل په باب د همکاري ژمنه کړې ده. بلخوا د نومبر په 13مه د کراچۍ یو عدالت د نورو 2 اتیا افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د لیږلو امر کړی دی. په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلې منیزا کاکړی بیا مشال لیډیو ته ویلي،
د کراچۍ یو عدالت د 2 اتیا اغو کسانو افغانانو په کیس کې د ډیپورټ آرډر وکړ کوم چې په 16 اکتوبر باندې نیول شوي وو. همدارنګه په دا تیر 15 ورځو کې په مختلفو ایف آی آرونو کې مختلف عدالتونو په کراچۍ کې تر 200 پورې زیات اغو کسانو د ډیپورټ آرډر کړی دی. زموږ کوشش دا دی چې موږ د دوی انتظامات زر تر زره وکړو او دوی واپس خپل هیواد افغانستان ته ولیږو.
په کراچۍ کې د افغانستان د کونسلګرۍ استازی ګلودین وایي چې دوی هم هڅې کوي چې د سن په زندانونو کې بند افغان کډوال زر تر زره خپل هیواد ته ولیږي. د کراچۍ ترڅنګ د سن په نورو ښارونو کې بند افغان کډوال وایي چې له ژمي د راتګ سره په زندان کې له سختو ستونزو سره مخ دي. بلخوا د نېشنل ډیموکراټیک موومنټ د کراچۍ مشر محمد شیر مسید وایي په زندانونو کې بند افغان کډوالو د مرستې لپاره یې څه ګرمې کپړې او سامانونه استولې دي.
موږ په دې حواله دا کار ورته وکړو چې دوته مو تقریبا د ګرم کامل هغه مو 100-150 دانې ورته واخستلې، د پښې چاپل مو ورته واخستل کنه 100-150 جوړې، هر سیز د 7 نمبر نه 1 تر 10 نمبر دوی چې کوم سیز راو شوی وو، او صابن اور پیناډول ټیبلټس او د بلډ پریشر ټیبلټس چې کومې دي دا مو ورته هغه کړې دي. نو موږ دا مرسته ورسره کړې ده.
د کراچۍ په زندانونو کې بند افغان کډوال وایي چې له ډېرې مجبورۍ او د لوږې د لاسه د افغانستان نه راغلي. د نومبر په 13مه عدالت ته د وړاندې کولو په وخت یو افغان کډوال ګل نبی مشال لیډیو ته وویل،
موږ غریب خلک یاست، موږ مزدوري ته راغلي یاستو، دا خلک د وس نه نه راځي، دلته څوک د وس نه دلته نه راځي، مجبورې د خاطر نه دلته راځي، خلک مجبور دي. یو روپۍ دلته نه ده، 3000 روپۍ نه ده، 3000 روپۍ افغانۍ باندې یو بورې وړه ده، دلته 9000 روپۍ دلته جوړېږي.
پسند کې افغان کډوالو د نیولو لړۍ د 13 میاشتو راهسې روانه ده، او وکیلانو په وینا تر اوسه د 1400 نه تر 2000 پورې کډوال نیولې شوې دي. بلخوا د سن حکومت وار په وار ویلي چې پولیس یوازې هغه افغان کډوال نسی چې قانوني اسناد نه لري او یا په سو جرمونو کې ککړ وي. د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه افغان کډوال میشتي چې پکې 9 لکه رجسټر دي، خو د 14 نه تر 15 لکه پورې نان رجسٹر افغان کډوال هم په پاکستان کې اوسیږي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي. شارټ ویوز 12,110، 12,500، 15,015 او 1,880 کیلو هرتز.
مشال ریډیو تاسو غوږی بالکل تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو خبرونه سه ټکنیکی خرابې لوجه په تاسو په لندو سپو او ریډیو شي څنګه تاسو تاسو په باور دی او په منځ بنا کې تاسو ته بیا هم وای تاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د اورګزو د سکرو په یو کان کې د ګیس جمع کېدو لوجه چاودنه شوې چې پکې 9 کارکونکي وژل شوی او 4 ژوبل دي. پولیس وای پیخه پرون د ډوله سیمه په یو کان کې شوی او ژوبل کسان د کوارټ روختون ته لګدل شوی دي. د کان کې دن کې ټوله نوای په 2022 کال کې په قانون کې په بیلابیلو پیخو کې شاوخوا او یا کارکونکي وژل شوی دي. تفصیل ممداز بنګ شراکوي.
د خیبر پختونخوا په قبیلی ضلع اورګزو کې د کوئلی کان کې 14 شوي، یا د پیخه کې 9 کان کې دن کې مړه او 4 جوبل شوي. جوبل کسان د کوهات روختون ته لګدل شوي. پولیسو تر مخه پیخه د نومبر په 13مه د کوزا اورګزو په ډولۍ سیمه کې رمخې ته شوي. د ځایي پولیسو مشر محمد نذیر ټلیفون د لارې مشارې ډو ته ویلي 14 په کان کې ګیس د کېدو لوجې شوي. نوموړي تر مخه د پیخه نه وروسته مرستندوی ډلې په موقع ورسېدې او د کان کې دن کو مړی رووېستل او 4 کان کې دن کې په جوبل حالت کې د کان نه را بهر کړل. سرفراز خان چې د کان کې دن کو د اتحادی پریس سیکرټر هم دی، مشار ریډیو ته د یاد پیښې په اړه دارنګه معلومات راکړ.
دا واقع داسې محل لغله چې مزدوران مین ته کوشي وو او د مزدوران چې کوم دنه د خپل اجرت یا د مزدوري د پاره چې کومه طریقه کاری هغه باندې دوی خپل پیماش کوو چې دوی سنټر ته لاړه او هغه سنټر چې دی هغه تقریبا 400 فوټه د غزې د مزدورانو په مطابق مخه ته پدې ماین کې پکې 66 لتلې چې دیو هغه ته کړه داخل شو نو په دغه ماین کې یو دم ګیس راخلا شو.
د پیښې په اړه د کان کیدونکو اتحادیې مشر علي باش خان بیګا نه وخت مشاري دوته ویلي چې کان کیدونکو لپاره د اړوند چرواکو ګمونه د نش برابر دي، با چې اړوند چرواکي د په بیړندۍ توګه کان کیدونکو د ژغورنې لپاره ګمونه پورته کړي او کچرته هم نا قانوني قانونوي نو په سمدستي توګه دي وتړل شي.
زمونږ د حکومت نه په دې موجوده واقعیا سره غټه غونډه غوښتنه شیدا هغه دادا چې په کار دا چې حکومت غیر قانوني ماین بند کړي، په ماین کې دننه د سیفټي انتظام وشي او د زهریلا ګیس د معلومولو لپاره جدید ټکنالوژي چې دا هغه خپل شي او د هغې په ذریعه باندې د ماینونو معاینې کیږي او چې کوم غیر قانوني ماینونه هغه بند کړی شي.
په دې اړه مو چیف انسپکټر کول ماینینګ فضل رازق سره خبرې کولو هڅه وکړه خو بریالي پکې نه شو. ولې د نومبر په 28مه دوی مشاري جوړ ته ویلي ول چې د هغو قانونو مالکانو پر ضد به کاروي کوي چې مزدورانو یا کان کیدونکو د ژغورنې تدابیر بیر نخپلوی. د کان کیدونکو اتحادیه تر مخه کال 2022 کې د کویلې په قانون کې په بیلابیل پیښو کې شاوخوا اویا کان کیدونکو مړه شوي او ډیر پکې ژوبل شوي هم دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. مشال ریډیو ته تاسو غوږی د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعات او اچارو سلاکار ویلي دي چې د عوامي نشتلګون سیاستوال سردار حسین بابک دی ورته د وسلوالو د غواخونو ثبوتونه ورکړي. محمد علی صاحب دا خبره پرون تر هغه وروسته کړي چې د عوامي نشتلګون صوبای مشر ایمل ولی خان ویل چې وسلوالو بابک ته دړکی ورکړي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په صوبای اسمبلی کې د عوامي نشتلګون پارلماني مشر ته د غواخونو پر خبر اندېښنه ښوولې ده. نور تفصیل شاهین بونیری راکوي.
د عوامي نشتلګون صوبای مشر ایمل ولی خان ویلی دی چې تر هغه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک ته نیغ په نیغه دړکې ورکړي او په هغه د برید لپاره یو غونډه هم ترسره شوې ده. نوموړي د نومبر په 9مه په ټویټر په یو بیان کې زیاته کړې چې کچرې د سردار حسین بابک سره سوشو نو ذمہوار به هغه خلک وي چې د ترهګرو خواخوږي دي، سرپرستی کوي او جرګې ورسره روانې کړې دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې سردار حسین بابک وویل چې ټول صوبا د بدمنه په لمن کې دا او صوبایي حکومت تماشا کوي.
صوبایي حکومت تماشا کوي بلکې ملګری یې دي. دا وګوري چې پښتونخوا پاره برخه کې دا د ټارګټ کلینګ په دې تعداد کې چې څوره اضافه شو یا د پته خورای د پاره په دې ټلیفونونو کې چې کوم اضافه شو نو د حکومت نه خو بسنګ یو سړی دا توقع کوي چې کوم ترجمانی کې نو لیدنه ده که دا څوک ته دا خو واضح ده خو پډاګه دا خبره کوي چې لکه ما په تاغه کال کې جهاد کړی دی او کده د دې تنظیمونو ترمنځ خبرې نه زپه کې کردار ادا کولو ته تیار ما یو. ان دا چې قسم له پچموزي پښتنو پورې کوي دو زخمی پښتنو په زخمونو باندې مال کی جوړی مال کی جوړی.
په خیبر پختونخوا او اړوندو قبایلی سیمو کې د کال 2005 راهیسې په وسلوالو بریدونو کې قبایلی مشران، سیاسي وګړي او مدني فعالان پنخ شوې دي او د باچا خان مرکز د شمیرو تر مخه عوامي نېشنل ګوند په روانه بدمنۍ کې تر اوسه لزرو ډېر سیاسي مشران او د ګوند غړي بایللې دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان بیرستر محمد علی سیف د وسلوالو لخوا سردار حسین بابک ته د دړکو خبر ناسم بللې او ویلې دي چې عوامي نشتل ګوند د هر څه په میډیا کې د پاتې کېدو لپاره کوي. نوموړي بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په دغه اړه د نور څه ویلو نه ډډه وکړه خو له بابک یې وغوښتل چې که دړکې ورته ورکړل شوي دي نو ثبوت دې وړاندې کړي.
څه ثبوت ته پیش کی کنه د تاسو دم کې چا ور کړی دی ولا څوک چا وته کال کړی دی یا څوک ولا راغلی دی یا کم ډزو بم مت خلاص شوی چې مال دم کی راکړه او دا تیری کې طالبان ولا دوم روزګار خداري چې دی بد درازي او دی له دم کې ور کړی دی خو غي سره ټول ریکارډ پروت چې دا سوره تکړه دی او دا سوره جنگیالي دی او د دې سیاسي حیثیت ته نو بس اسه دی باندې جواب اصل کې تاسو له درکول نه غواړم ټو بی فرانک.
په ان حال کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن سردار حسین بابک ته په دړکو د خپل اندېښنې سرګندونه کړې او له حکومت هغه ته د تحفظ ورکولو غوښتنه کړې ده. کمیشن پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د اوربند ختمولو نو وروستو کمیشن د ممکنه بدمنه پاړه فکر مندې او باید حکومت د سغدریزه د مخنیوي د پاره خپل هڅه نور هم ګړندې کی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال لوي تاسې غواګي له تریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتي جرګې یو غړي هیله خولي چې له هغې ناقانونه ډلې سره د خبرو اترو بیا پیلېدو امکان شته. دا خبره پخوانی سینیټر صالح شاه پرون پر داسې مهال مشال لوی ته وکړه چې تریک طالبان پاکستان په کوټه کې پر پولیسو د نومبر 10 د برید ذمواري ومنله. وساوالو طالبانو د نومبر پر 28 د حملو بیا پیلولو اعلان وکړ. اوس پوښتنه دا ده چې آیا حکومت به له هغې ډلې سره مذاکرات وکړي او کنه فوجي کاروایی د حل لاره ده؟ جواب یې د ملیحه میرزاده په دې رپورت کې ورو.
له تاریخي طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره د حکومتي جرګې غړي او پخوانی سینیټر صالح شاه وای چې له ډلې سره مذاکرات د حکومت توسکار دي خو ورسره خبرې اترې لا بندې نه دي. نوموړي دا خبره د نومبر په 10 مشال ریډیو ته په داسې حال کې وکړه چې د نومبر پر 28 ناقانونه وسله والې ډلې تحریک طالبان پاکستان خپلو جنګیالو ته په پاکستان کې د بریدونو د بیا پیلولو امر وکړ. سالی شاه ویل په خبرو اترو کې سزند ضرور راغلو خو یقین لري چې بیا به پیل شي.
پاکستان هم په دې کې نه دی چې دی وایي چې زه مذاکرات نه کول غواړم او د تاریخ طالبان هم دا جواب نشته نه راغلی چې یاره موږ مذاکرات نه کوو. زما معلومات دا دي چې هغه مذاکرات بند نه دي. څو نوی سیټ اپ رالو نو پالیسۍ مالیسۍ ترتیب ورکول دا خو وخت غواړي. نو چې کله مذاکرات شروع شي بیا به نور بند هم پکې بند راشي.
صالح شاه البته کوم مشخص وخت اونه ښودلو چې دا خبرې اترې به کله شروع شي. د وسلوالو طالبانو د حملو د پیلولو اعلان وروسته د نومبر په 10 په کوټه کې په پولیسو حمله کې 4 کسان وژل شول او تر 30 زیات ژوبل شول. طالبانو د حملو پیلولو وجه د دوی خلاف پوځي عملیات خودلې. له دې وړاندې د تیر کال په اکتوبر کې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شول چې د سولې د پروسې لپاره یو 50 کسیزه جرګه جوړه شوه خو په ډسمبر کې هغه خبرې اترې معطلې شوې. روسته د روان کال په مې کې د ټي ټي پی او حکومت ترمنځ د بیا مذاکراتو په نتیجه کې په جون کې اوربند د غیر معینه مودې پورې وغځول شو. خو په خوانی پوځي چارواکي ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته ویل چې د اوربند باوجود په امنیتي ادارو د طالبانو حمله او په ځینو سیمو کې د وسوالو خلاف وړې پوځي کاروایانې روانې وي چې اوس یې طالبانو په رسمي ډول د ختمولو اعلان وکړ.
موجود نه وو اوس څو دوی چې دا ختمه کړه د دې وجوهات دا دي چې دوی دا بے فشار راوړي چې دا خبرې تری دوباره شروع شي. بل طرف ته حکومت پاکستان کې یو مضبوط سیاسي حکومت نه دی او د سولې او د جنګ ذمہواري اخیستل ډېره ضروري ده. خو بیا په سوات کې یا نورو سیمو کې چې طالبانو کوم غړي ښکاره شو د هغې د وجه نه یو خوف او ایرې ترهې فضا جوړه شوه چې خلک راووتل. زه داسې ګڼم چې دا بیا به د دې شروعات کېږي. د خبرو اترو د لاره به امن راځي. د جنګ په لاره نه راځي. په دې کې ښه جل ښه
د اطلاعاتو په برخه کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاحکار بیرسٹر محمد علی سیف د نومبر په 29 په پېښور پوهنتون کې یوې دستوري ته په وینا کې ویل چې د وسلوالو ضد پوځي عملیات د مسلې مستقل حل نه دی او باید د سولې خبرې ختم نه کړل شي. په پېښور کې شنون کې مشتاق یوسفزئی مشال ریډیو ته ویل چې د سولې خبرې اترې هله د ځنډښکار شوې چې کله طالبان په سوات کې ښکاره شول او د پخوانی فاټا انضمام ختمولو تر څنګ یې د غوښتنه کوله چې له وسلې سره خپلو سیمو ته واپس راځي. بیا د پوز هغه لوړپوړي مشران هم بدل شو چې د سولې د خبرو اترو دغه پروسه یې پیل کړې وه.
پاکستان کې کپرس کاروي ډېر غټ کاروي شوې دي. هغه بیا داخل دي فالو پولیس یې لکه زمونږ قبایلي سیمو کې چې اوس هم صورتحال دي نو هغه خراب دي. نو انت کې پولیس پوره پال دي نو
فرنٹیر کور پورا پال دے او آرمی ہو تقریبا 150 متر شوی دا نو اس دا بغت لکی گی چے حکومت دے تپ کم اثر گوری دا نو چے کمان مشی برا دا گزر سٹریٹجی دا بل یو پاکستان کے مشکلہ دا چے دوسرا بیسی نشتا ہم پخوا ہوا نیٹو و افغانستان کے امریکہ و دا مجبوری نے نو پاکستان تے واری پیسے ور کولے تے تبا کاروے کے دے اس پا کاروے ضرورت مشکل کچے طالبان نو پکم دے کے لکی نشتا اس کو ٹول جے چے دے انٹیلیجنس دے دو سمر کولی شی چھپل بارڈر سے کیور کی او پاکستان کے دن دس حملوں روکتابوں کی دھامنی میں مخت خلق گرفتار شی
نا قانون اگر زول شوی تحریک طالبان پاکستان وسله والی ډلې د شمالي او جنوبی وزیرستان ترڅنګ پنورو قبایلی ضلعو کې مرکزونه لرل د پاکستان پوز د 2014 کال په جون کې د هغه ډلې پرځت په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب په نوم عملیاتو کړل چې د هغه ډلې جنگیالو او مشرانو د پولې هغه غاړې په افغانستان کې ځایونه وموندل تیر کال د اگست په میاشت کې په کابل د افغان طالبانو د قبضې وروسته په قبایلی سیمو کې یو ځل بیا د تحریک طالبان کاروایانې مخ په زیاتېدو دي
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن
د پاکستان وفاقی شرعی عدالت پر خزو د تشدد پر ضد د پنجاب حکومت قانون سمبلل دی عدالت د نومبر پر 9 په خپل پریکړه کې ویلي چې اسلام پر خزو د هر ډول تشدد خلاف دی او دا چې د 2014 کال قانون له اسلامي اصول سره سمون خوري د خیبر پختونخوا حکومت هم د کورنۍ تشدد مخنیوي قوانین جوړ کړی دي خو په خبر های کورټ پر زینو کې د یو شمیر نیمګړتیاوي په ګوتې کړی دي تفصیل د شانواز ترغزه په دې رپورت کې اورو
وفاقي شرعي عدالت په زنانو د تشدد ضد جوړ یو قانون سم ګرځولې عدالت د نومبر په 9 خپل فیصله کې ویلي د پنجاب د حکومت لخوا شپږ کال وړاندې جوړ قانون د قران او د سنت په مطابق دی عدالت ویلي اسلام په زنانو د تشدد یا د ناخوخي مخنیوي کړي د پنجاب د حکومت لخوا په 2014 کې په 24 فروری منظور کړي دغه قانون چې پکې ویل شوی او زنانو کورنۍ تشدد جنسي تیرې نفسیاتي زورونه معاشي استحصال او ځینې نور چې د خاوند ورونو خويندو خپلوانو نوکرانو او د داسې بچو چې د دوی نه هم وي خلک د بچوي لوی کړی وي دا به جرم وي دغه قانون چې یو دیرش مادي لري په ځینو غټو مادو کې وړې وړې برخې هم شته د قانون نوم دی پنجاب پروټیکشن اف وومن اگینست وایلنس اکټ یا پنجاب کې د زنانو ضد د تشدد د مخنیوي قانون 2014 سم دی مشاد ریډیو د پیښور های کورټ وکیل مهویش محب کا کاخیل سر خبرې کړي او پښتنه دې کړي په خیبر پښتونخوا کې هم داسې قوانین جوړ دي نو آیا د جوړېدو وروسته په دغه رقم جرمونو کې کمی راغلی
سره ډومیسټک وایلنس اکټ خو راغلی دی خو دا اکټ ایگزیکیوټ کول د امپلیمنټیشن ډیر ګران دی دی اکټ کې ډیر زیاتې خامیانې دي د دې نه مخکې چې څومره موږ سره د ډومیسټک وایلنس کیسز وو اوس دا غې نه موږ سره د ډومیسټک وایلنس کیسز دا غې نه زیات دي د ډسټرکټ پروټیکشن کمیټیز چې کمپوزیشن کم دی دا غوی کې نول دا غوی میټینګ کول دی کې هغه ډیره ګرانه خبره ده بل دا نه چې دایي کو کوارټرلی میټینګ کیږي په کال کې نو آیا دا ښځې به انتظار کوي چې کله به د دې میټینګ کیږي
د ډان اخبار د 1 نومبر د یو رپورت سره سم د قانون په ضد په وفاقي شرعي عدالت کې هم په 2014 کې د پنجاب یو وکیل محمد اسلم خاکی اپیل کړو چې پکې ویلو قانون کې ځینې مادې د اسلام د اصولو په ضد دي نو موږ د قانون په ومه ماده کې د ډي او ای معنی څلورم او پنځم سیکشن خوډلو چې پکې ویل شوی دي تشدد کوون کې تبعیت په لاس د سیاري په واسطه د یو چا ځای معلومون کې جی پی ایس نومي ماشين واچول شي او بل دا چې کوي زنانه ته معلوم شي چې ژوند او عزت په خطر کې دي باید د کور نه بهر لاړ شي مهوش محب کا خاخل نه د پښتنه چې په عدالتونو کې زنانه د کوم رقم تشدد ضد مقدمه لور دي وی ویل
جسمانی تور باندې خل سره والټا کول کول واغه د خاون دی لیور دی سخر دی خواخه ده د سره سره خزل خرچ نه ور کول چې د کور کوم خرچ دا غبل نه ور گئی یا خزر رټل یا دا غي مور پلا خلاف خبرې کول نو دا یو ذهني دباو دی چې کوم خزل ور کول کیږي دین علاوه چې کوم اس کیسز رپورت کیږي نو هغه کې دام د دوه کیس سره خزل سره واده کول او مالدار جن کو سره لالچ ته پاره واده کول دا مینټل ټورچر دی چې د پلان نه یا د رور نه پیسې رونا صدا سي کیسونه 2021-22 کې ما سره راغل جن کو سره ودونه خوشو خو لیټر اون چې دوه کیس سره واده شوی هغه جن کې پروستټیوشن د پاره یوز کول کوشش شوی دی یو ډیر نیو نیچر کیسز دی
وفاقي شرعي عدالت د محمد اسلام خاکی لخوا درخواست نه منظور کړي عدالت شپږ کله پس د مقدمه اوریدنې پس خپل فیصله کې دا هم ویلي د پنجاب حکومت باید د تشدد ښکار زنانو لپاره مرکزونه سیوا کړي او د قانون د لاندې جوړ مرکزونه جایز هم ګرځولي وفاقي شرعي عدالت دا پاکستان تر طول لوی شرعي عدالت ده او فیصله لکه دا سپریم کورت پشان پر طول ملک عملی کیگی خود دغه مقدمه فیصله یوازی دا پنجاب لپاره ده شانواز ترگزه مشال ریڈیو پیخور
مشال لوی تا سی غوگی پامیر ساحل هم را سپا سٹوڈیو کی موجود ده زکه چه پا پیخور که دا غرمی دولستین بجی شوی دی نو لحقن دا خبرون لندی زور
افغانستان کې د طالبانو حکومت د مشال او ازادۍ رادیو ترانسمیټر د منځنیو څپو ترانسمیټر تړلې دی چې له هغې وجې تاسې په منځنیو څپو خبرونې نشي اورېدلی البته په 2011 14,500 15,015 11,780 کیلو هرتز لنډو څپو باندې زموږ خبرونې اورېدلی شي د طالبانو حکومت په دې اړه باندې یوازې په ټویټر په یو بیان کې دعوه کړې ده چې د ازادۍ راډیو د خبریالۍ اصولو نه مراتولو په سر یې په افغانستان په 1300 ښارونو کې د هغې اف ایم خبرونې تړلې دي له دې پرته یې نور تفصیل نه دی ورکړی او دا یې هم نه دی ویلي چې په کوم خبر یا رپورټ کې ازادۍ راډیو د خبریالۍ اصول له پامه غورځولي دي مشال او ازادۍ راډیو د ازادې اروپا راډیو څانګې دي او مشران به د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې خپل دریځ ژر واضح خپور کړي پولیس وایي د سند په مرکز کراچۍ کې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور تر 160 زیات افغانان نیولې دي د کراچۍ د پولیسو یو مشر فیصل بشیر پرون مشال پرون په بیان کې ویل چې د نومبر په 28مه او 30مه د ښار په اورنګي ټاون پاکستان بازار سایت او هب کې 120 افغانان گرفتار کړي چې عدالت ته تر وړاندې کولو وروسته زندانونو ته لېږدولې دي د افغان وګړو او کډوالو وکیل منیزې کاکړ بیګا مشال راډیو کې ویل پولیسو په وروستیو کې داسې افغانان او پاکستانیان هم نیولې دي چې ټول قانوني اسناد لري د خیبر پښتونخوا د اورګزیو په د سکرو په یو کان کې د ګیس جمع کېدو له کبله په 14 کې نه کان کیندون کې وژل شوی او څلور ژوبل دي د سیمې د پولیسو مشر محمد نذیر بیګا مشال راډیو ویل پیښه پرون د اورګزیو په ډولۍ سیمه کې شوې ده د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې په وسلوال نښته کې د پوځ یو حوالدار او یو مشکوک وسلوال وژل شوی دی دا خبره د پوځ د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په بیان کې کړې ده ویلي دي چې نښته پرون د شمالي وزیرستان په شوې کې شوې ده او امریکایي پوځ وایي یاغیانو د شام په جنوب کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې مشر ابوالحسن الهاشمي القریشي وژلی دی هغې ډلې پرون په یو بیان کې په نښته کې د خپل مشر وژنه تایید کړه خو دا یې نه دي ویلي چې هغه کله وژل شوی دی البته د امریکا د پوځ مرکزي قوماندانۍ بیګا په بیان کې وویل چې قریشی د آزادی سوریه یا شام پوځ په نوم یاغیانو د اکتوبر په نیمایي کې په دره ولایت کې په عملیاتو کې وژلی و تاسو مشال راډیو ته غوږیاست دا د خبرونو لنډیز وو زموږ غږ په لنډو څپو 2011 14,015 15,015 کیلو هرتز او د دې ترڅنګ د مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن له لارې اوري چې تاسو یې له منځنۍ له اپ سټور او ګوګل پلی څخه ښکته کولای شي
د خبرونو لنډیز مولا پامیر ساحل واوریدل اوسنګ تاسو په هغه کې هم واوریدل خبرونو کې چې زمنګ د مشال رادیو خبرونه چي دي هغه تاسو په منځني صفو کې نشي اوریدل او په لنډو صفو کې زمنګ چې کوم کیلو هرتز هغه دي نو لنډې صفې هغه 2011 14,015 15,015 15,015 کیلو هرتز معنی تاسو دا د مشال رادیو غوریدل شي خبرونه او د دې ترڅنګ پر مشال رادیو ټیکی ډاٹ کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري هم تاسو زمنګ د خبرونه اوریدل شي کچری تاسو د فیسبوک پانه او د غلری نو د مشال رادیو تازه خبرونه او ویډیوګانی هم د غی دلاري تاسو کتل شي لوستل شي او اوریدل هم شي ساسي پام د نور رپورټونو په لور راغورم د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار په افغانستان کې وسنۍ بشري وضعیت د اندېښنې وړ بلل دي هغه ادارې پرون په ټویټر بیان کې ویل د ژمي په راته ګڼ افغانان کورونو ګرمولو او خوړو ته اړتیا لري یونیسیار له نړیوالې ټولنې څخه د مرستو غوښتنه کړې ده نور تفصیل د احمد شهبر په دې رپورټ کې ورو
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په میلیونونو افغانان سږ کال د ژمي په درشل کې په افغانستان کې دننه مجبور دي چې د تودېدو او ډوډۍ ترمنځ یو انتخاب کړي د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د آسیا پسفیک برخې پرون په ټویټر کې ولیکل چې د افغانانو د سمدستي اړتیا د پوره کېدو لپاره په ځانګړي ډول د کورنیو بې ځایه شویو د اړتیاو د پوره کېدو لپاره لا ډېر نړیوال ملاتړ ته ضرورت شته. د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته چې پروسه شکال اوړی یې کابل ونیو، ګڼو مرستندویانو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول چې افغانستان له اقتصادي کړکېچ سره مخامخ شوی دی. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته په خپلو پیغامونو کې له روان اقتصادي وضعیت شکایت کړی. دوی وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
پکتیکا دی ولایت نه خبرې کوم د کومې مرستې چې راځي د ولایت په صحه بیا ولسوالیو ته راځي، دغه مشخواران او غریبانان د کاټو ته لاسرسی نه لرو، هغه خلک کاټو نه خري سي واسطه
دغه مرستې اوس کوم مرستې چې راځي دا پر اوزیا باندې دوه ملکان ټاکلي دي، هغه ملکان پار کلي خپل شناخته لري، هغه نشته کوي نور کرده پاتېږي.
زه د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د موسساتو او چارواکو ټولو نه دا هیله کوو چې اول وعدې مه کوئ، بیا به وعدې کوئ چې کار پاسدګي وکړي.
بل ورته د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې د بې شمېره ستونزو سربېره په افغانستان کې نړیوالې مرستې اغېزمنې ثابت شوې دي. اوچا پرون په ټویټر کې ولیکل چې پروسه شکال ژمی هم په خلاص لاس د مرستندویانو مرستو د افغانستان د قحطۍ مخه ونیوله. اوچا له نړیوالو غوښتي دي چې له افغانانو سره خپلې مرستې ونه سپموي. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د ژمي له رارسېدو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې اقتصادي بحران په زیاتېدو دی. سره صلیب تېره اونۍ د نړۍ له هېوادو وغوښتل چې په افغانستان کې له اړمنو سره مرستو ته راودانګي. ملګرو ملتو ویلي دي چې نږدې 40 میلیونه افغانان په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي چې ورځ تر بلې دا ورته سخته کېږي چې خوراکي مواد او د سون مواد ترلاسه کړي.
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي. شارټ ویوز 2013 15 15 او 1880 کیلو هرتز.
د طالبانو د حکومت د سری میاشتې ټولنې چارواکي وای د نړیوال ټولنې مرستې د اړمنو کسانو سلنه اړتیا هم نشي پوره کولی. په کندهار کې د سری میاشتې ټولنې مرستیال مولا نور الدین ترابي پرون ویل د افغانستان پر کچ د روزګان، غور، دیاکنډي او پکتیکا اوسیدونکو تر ټولو زیات د لوږې له لوی خطر سره مخامخ دي. په همدې حال کې د کندهار یو شمېر اوسیدونکو مشال لوی ته ویل چې د ژمي په راتګ یې اقتصادي ستونزې لا زیاتې شوې دي او د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
غوټي هغه کونډه ده چې د اولادونو د ساتنې او پالنې لپاره یوازې د سری میاشتې مرستو ته انتظار کوي. د کندهار د میرویس مینی وسیدونکي او د درو اولادونو دغه مور وایي د کار کولو فرصت نه لري او مرسته سوي خوراکي توکي ټولې اړتیاوې نه سي پوره کولای. د ژمی پر اتک سره په هیواد کې د بشري وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د طالبانو د حکومت د سری میاشتې د ټولنې مرستیال ملا نور الدین ترابي د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې وویل د نړیوالې ټولنې مرستې بنسټیزې نه دي او د اړمنو کسانو لس سلنه اړتیاوې هم نسي پوره کولای.
متاسفانه لکه څنګه چې د افغانستان خلک ضرورت لري، دنیاوال که څه هم په راډیوګانو کې خوایي چې دونه کومکونه وکړه دونه وکړه، خو کفایت بالکل نه کوي. یعنی په سل کې
د سری میاشتې ټولنې مرستیال ملا نوردین ترابي زیاتوي چې دا مهال د ټول هیواد په کچه د غور، دایکنډي، روزګان او پکتیکا اوسیدونکي د فقر او لوږې د تر ټولو لوړې کچې سره مخامخ دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ترابي وویل که له اړمنو کسانو ستره مرستې ونه سي په ژمي کې به حالت نور هم خراب سي.
اول نمبر چې په مسکینو ولایتونو کې دي، هغه غور دي، روزګان دی، دایکنډي دی، پکتیکا ده، او بیا داسې پر درو درجمو ویشلي چې ډېر خوار دي، هغه دا ولایتونه دي، بیا میانه ولایتونه دي، بیا هغه نور ولایتونه دي. هغه موږ ټولو موسسو ته ورښوولی دي او نفوس مو ورښوولی دی چې په دغه ولایت کې دغونه نفوس دی. نو هغه ټوله که دوی موږ سره نظر وغواړي موږ ورته وایي چې دې ولایت ته کومک ورکوي، او کله کله بیا دوی خپله زنجه دي وایي یا موږ په دغه ولایت کې کومک نو هغه ملګا ورته وای چې سید همکاري ورسره کوو.
د محمد حسین، سید احمد او جنوتو په نمونه د کندهار اوسیدونکو وایي د ژمي پر اتاق سره بیکاری او اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي او د خوراکي توکو لکه مش سره مخ دي.
چې رښتیا چې ژمی مره روان دی، هیڅ خواري او دا شی نست او خواري نست خداري تطبیق په حالات معلوم دي.
دا د لاس ګاډی چلو ګای پیدا سی ګای نس پیدا سړی حالا کې ته تنه نه تنه یال داری د داګر دغه ته ته وګ دا د لاس ګاډی ته هغه ګای دغه چبلا شو ګای وو چې ډوډی پیدا کو ګای نو پیدا نو ته نو سړی ژوند دی.
تاسو په تکلیف هم ستو مې ستو چې په ژوند کې کاریر باندې ته خدای په قران کوم د بشاو شپې غوړي په کور کې تر لو دل شنان او شنې دی تیر په تکلیف هم د بدن د خالص نعمت د خدای د اخرت رسم کې کومه د لسر په دوا په ځان کړی نه نه پامه در خپل نه ستیرويست.
د تیریو نیم کال رئیس چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي د کاری فرصتونو د کموالي لامل د بیکاری کاچ لوړه او د کورنوي د ورځنوي عوایدو کاچ ټیټه سوي چې لامل افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوي.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم پګیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
مشال لوي تاسو غواګي په ننګرهار کې سیمایز خبريالانو د خپل ستونزو د حل په مخه د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست له چارواکو سره ناسته کړي. خبريالانو ویلي چې په کاري ساحه کې لا هم یو شمیر ستونزو سره مختی او له چارواکو د حل غوښتنه کوله. بل لور ته د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکو خبريالانو ته د ستونزو د حل او لازمو اسانتیاو برابرولو ډاډ ورکړ. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
په ننګرهار کې د سیمایزو خبريالانو د ستونزو د حل په موخه له مسؤلینو سره دا ناسته د نومبر په 1 نیټه په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې ترسره شوه. خبريالانو او د بیلابیلو رسنیو استادو ویل چې په ځینو برخو کې ستونزې حل شوي خو په ځینو نورو برخو کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. په ننګرهار کې د خپلواکو خبريالانو ټولنې مشر ایمل ظاهر وویل
زموږ غوښتنه ده چې د ستونزې لا پسې حل شي، لا ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي. په دغه برخه کې موږ د اسلامي امارت له مشرانو له چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ ستونزو ته په وخت رسیدګي وکړي. هغه ستونزې چې دا اوس هم خبريالانو سره لاس ګرېوان دي، د دې د حل لپاره دوی ګامونه پورته کوي.
په ننګرهار کې د مزل راډیو د نشراتو مدیر هارون هلال وویل اکثر وخت خبريالان په ستونزو او نیمګړتیاو باندې سیرینیس کار په دې نیت نشي کولی چې چارواکي ورته نورې ستونزې جوړې نکړي.
هغه څه چې ستونزې دي په ټولنه کې نیمګړتیا به دي، هغه د لري نه په کار نشي کولای. کله چې همدغه ستونزې چې بیا تر سره د تلکې به تخریب کوي.
په ننګرهار کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر یوسف ظریفي له مسولینو سره ناسته ګټوره وبلله. وی ویل مسولینو ورته ډاډ ورکړ چې خبريالان کولای شي چې په هر برخه کې معلوماتو ته لاسرسي ولري.
په دغه ناسته کې موږ هڅه وکړه چې خبريالان په ډاډه زړه باندې خپل هغه غوښتنې، نیوکې او وړاندیزونه چې څه دي دا د چارواکو سره شریک کړي چې همدغه سی وشول. خبريالان خپل ستونزې او غوښتنې شریک کړي او چارواکو ورته ځوابونه ورکړل، حل لارې ورته و خودلې او ډېر ژمنه وشولې. موږ پراتلونکي کې ورته نوري ناس تلرو تر څو دغه چارواکو چې کمی ژمنه کړې دي دا ژمنه تعقیب.
بل لورته د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس نور محمد حنیف وویل خبريالان کولای شي چې د ملکی ادارو تر څنګ له نظامی ادارو هم اړین معلومات ترلاسه کړي.
هغه ملکی ادارې چې په هغه کې وندویان نو هغه لپاره موږ وندویان مقرر کړ تر څو دغه د رسنیو اشخاص راځي د دې خبر ترلاسه کړي. استخباراتو ریاست خدمتانه ورته ویان دوی سره موږ خبره هم تر سره کړې و چې هغه رسنۍ راځي تاسو کوم کلیکونه غواړي د خبر پړه باندې تاسو سره خبر شریکوي تر څو د دوی د غژرنده همدغه اوبو باندې تر تازه پاتې شي. د اطلاعاتو د لاسرسي پړه باندې موږ دوی ته ډاډ ورکړې. په ډاډ پړه باندې موږ خپل اقدام هم تر سره کړو.
په افغانستان کې د جمهوریت نظام له سقوط او د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په خبريالانو یو لړ محدودیتونه د دې لامل شوي چې خود سانسوري وکړي او په ځینې مسایلو چې په خوله پاتې شي.
تاندے ہیلی
تعلیم لپاره سہولت نشته د جنکو لپاره سړی په یادو به او یاد رکی او ژوند یې تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نه راټول مېرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دوه ټوړې دوه تیر وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دې وی دا زمو هسبند سره پرته نه انټرنیشنل مارچ کال کې داو کو زو پل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کو
دا پروګرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
مشال لوی تاسې غوږی قدرمن ودونکو په افغانستان کې طالبان حکومت د مشال ازادۍ او امریکا غږ رادیو غانی خبرونه بند کړی دی خو تاسې کولای شئ چې د مشال رادیو ټولي خبرونه په لنډو سپو 2015 کیلو هرتز او د دې ترڅنګ پر مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لارې اوریدلی شئ چې تاسې یې له ګوګل پلی او اپل سٹور ډاونلوډ کولای شئ مشال رادیو ترڅنګ به یو ساسي پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونو او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR پرون په صوبه کې د میشتو خزو اغوان کډوالو لپاره په کورونو کې د کاروبار کولو روزنیز پروګرام جوړ کړی وو د یو ورځنی روزنیز پروګرام ګډونوالو مشرلو ته ویل دا ډول غونډې یې مهارتونه زیاتوي او کاروبار ته ګټه رسوي تفصیل د عظمت علی شاه په دې رپورت کې اورو
دا نومبر په دیرشما پیښور سرحد چیمبر اف کامنس او د کډوالو نړیوال ادارې په خیبر پختونخوا کې د میشت افغان کډوالو خزو لپاره د یو ورځنی تربیت تابع کړی و چې پکې افغان کډوالو زنانو ته په کور دننه د کاروبار چلولو او کاروبار ته د وده ورکولو طریقې وښودل شوې تربیت کې شریک افغان کډوالی سیدی مشال ریډیو ته ویل چې لدیړ واندې هم دا ډول ټریننګونه کړی دي او اوس یې کاروبار وده کړی ده
د دې ټریننګ نه مخکې د ما د هنر سره شوق او هنر می مطلب از دو خو پیسې بچانه راکولې کاو بم کلیو کور کې بم لګ لکاو نو بیا موږ د یونیسیار او د ایساری سپینه دا ټریننګ واخیسته بس اول خو چاره ته اجازت نه راکو نو بیا می شکر دا میډم می او رور می ز سپورټ کړم او یونیسیار او ساری اس پی سپورټ کړم دا هغه مدد او شکر د نن دی ما یو کاروبار دا یو بزنس می دا اول می پکور کې کم تم کو اس می خپل مطلب دکان دا یو سنټر می دا سي سټوډنټ تیرا سره
دا سرحد چیمبر اف کامرس پیښور وایس پریزیدنت انیلا خالد مشال ریډیو ته وویل چې دې تربیتی ورکشاپ ته د صوبې بانکونو او نور ځینی ادارې هم راغوختي چې افغان کډوالو زنانو ته ضروری مشینری ورکوي او نور امداد ورسره هم کوي
مونږ دلته کې چې د افغان خواتین د پر سپیشلی مونږه بانک اف خیبر چې زمونږ د صوبې بانک ته هغه مونږ راغوختي دي مونږه غي د پارا چې مونږه غي لکه فسیلیټیټ کو او چې غي خپل اکاونټ څنګه کولاول شي اکسس ټو فاینانس میډا مو راغوختي د سمیډا یو خیدارا ده هغه ګرانټس ته پارا ډیر زیات زمونږه خواتین لا کار کوي ورکوي بل خبر چې مونږه فرست مومن بانک امره غوخته دي مونږه مختلف ادارې راغوخته دي صرف د دې لپاره چې مونږ وایي چې زمونږ د خزي زمونږ د افغان خويندې مندي او لونه چلی دا د دې څخه فائدہ ملاوي شي او د دې د کاروبار لګ مخکې لاړ شي
ورکشاپ کې د افغان کډوالو زنانو لخوا په ګوتو جوړ شیان هم خرستا اخودي شي وو دا کډوالو د نړیوال ادارې د یو رپورت تر مخه په خیبر پختونخوا کې له 12 لکو زیات افغان کډوال جون کوي چې پکې د زنانو شمیره له سړو سیوا ده زیاتره کډوال د صحت تعلیم او د کاروبار د نشټوالي ستونزو سره مخ دي عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
مشال لوی تاسې غواګي په خبر پښتونخوا او پنجاب کې واکمن پاکستان تحریک انصاف د نومبر پر 23 وویل چې د دوړو سملو ماتولو پریکړه کړې ده. د هغه غوند د اقدام مخه د پاکستان جمهوریت غورځنګ په مشرۍ پر وفاقي ائتلافي حکومت تر وخت مخکې د انتخاباتو نیټه اعلانول لپاره فشار اچول دي. وفاقي حکومت د تحریک انصاف د غوښتنه رد کړي او هڅه کوي چې د پښتونخوا او پنجاب اسمبلی ماتې نشي. عبدالحی کاکړ په دې اړه د جمهوریت چارو له پوها قریش خټک سره خبرې کړې دي او ورڅخه پوښتلي چې آیا د قانون له مخې تحریک انصاف اسمبلی ماتولی شي؟
زدا څه فکر کوم کړه پنجاب اسمبلی او خیبر پختونخوا اسمبلی چې دی هغه د پاکستان تحریک انصاف دا فیصله اخیری وی چې ماتوي نو هغه ماتولی شي. وسم سبا مو بل ورځم د سو کوټ شي د دوی سره په ایوان کې چې دی صوبایي سمجانو کې چې دی وزیر اکثریت ممبرانی او وزیر اعلی د دوی خپل کسب یو غواړي چې سمجانې دې ماتې کړی شي.
یعنی هغه د هغه د پاره طریقې کار څه دی
سمجانو چې دی هغه درې صورت دی چې پاره کې هغه ماتېږي. یو خدای دې چې هغه خپل عیني 15 کال کم موده چې هغه پوره کړي. دویمه دا ده چې د څنګه اوس وی ویلې دي چې مونږ به وزیر اعلی چې دی هغه به گورنر ته چې دی دا مشوره ورکړي چې صوبه کې حالات داسې دي سیاسي چې دی ماته پښیو چې مونږ دا سره د اکثریت نمائندګي کوي وزیر اعلی نو دا خبره چې دی هغه په گورنر باندې منل چې دی دا لازمي دي. وشبلی به خود به خود باندې مادي کې دریم صورت حال داسې کې دي چې کوم په پنجاب کې چې څنګه حالات دي چې په مسلم لیگ نو او پاکستان پیپلز پارټي او هغه اتحادیان چې دی په دغه اسمبلی کې دنه وي قرارداد چې دی راوړي چې مونږ په دې وزیر اعلی باندې اعتماد کوو او هغه اعتماد پاس شي خو بیا چې کله بل وزیر اعلی جوړیږي او د اعتماد ووټ چې دی هغه نشي پوره کولی لکه اکثریتي راکین چې دی اسمبلی چې کوم ساده اکثریت دی هغه نشي پوره کولی نو بیا د اختیار د گورنر سره شته دی چې هغه صوبایي اسمبلی چې دی هغه ماته کړي شي.
اوس تاسو چې دغه کوم طریقې کار دی په دې طریقې کار کې له طریقې انصاف سره خدا ټولې لارې تقریبا کنوی یو دوه خو خامخاو سره شته خو واکمن ګوندونو سره په دې طریقې کار کې دننه څه شته چې دوی کولای شي او ځان ته د اسمبلی ماتې دوه ته پرېنګ دي؟
اووی زما په خیال زیات نه زیات چې څه کولی شي هغه د یوې هفتې لپاره دا ځنډولی شي چې وزیر اعلی باندې د یوې صوبې یا د دواړو صوبو په وزیر اعلی ګانو باندې هغې عدم اعتماد تحریکونه پیش کړي او هغه تحریکونه چې دي هغه هم زیات نه زیات چې دي په اووه ورځو کې دننه دننه په هغې باندې ووټنګ کول دي او که د چا سره اکثریت وي نو بیا خو یو طرف ته به شي یا بل طرف ته شي او بیا اسمبلی چې دی که څوک ماتول غواړي د هغوی اکثریت وي نو بیا بیا ماتې
تاسو خپل تجزیه څه ده؟ آیا د واکمن ګوندونو سره داسې یو لار شته چې د بی همیشه د پاره یعنی د دې مخه ونیسي؟
ما ته نه ښکاري ځکه چې په دواړو صوبو کې چې کوم حالات دي لکه په خیبر پختونخوا کې تقریبا چې دی دوه تیهایي اکثریت دی د پاکستان تحریک انصاف سره نو هغه د هغې پارټي ماتول او د هغې نه چې دی اتیش دېرش کسان چې دی خپل طرف ته راړول چې دی دا یو ډېر ګران کار ښکاري. په پنجاب کې چې کوم حالات دي هغه هم داسې نه دی چې پی ډی ایم والا چې دی حکومت جوړ کړو د جوړېدو نه پس چې دی بیا دې حکومت وران شو نو اوس بیا حکومت جوړ کړو بیا ته وران غاړی غړی پاره کې بم چې دی بیره گورنر هغه اختیار استعمالیږي چې سملی دی ماته کرشن ماته داسې لګي کدا د پاکستان تحریک انصاف حتمی فیصله ای چې اسمبلیان ماتی نو دوی په دې پوزیشن کې دي او دا طاقت لري چې دا اسمبلیان ماتی کی او صرف په دې دوه صوبو کې
د جمهوریت چارو لپو ها قریش خټک سره مو د عبدالحی کاکړ مرکه اوریدا.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ فیسبوک ټوئیټر انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
د دسمبر لومړۍ نیټه د ایډز ناروغي مخنیوي او په اړه د اګاهي له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. ملګری ملتونه وای حکومتونه باید د ایچ آی وی په نوم د وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره کوټلي اقدامات وکړي. په خیبر پختونخوا کې د ایډز کنټرول اداره وای په هغه صوبه کې په ایچ آی وی د اخته رجسټر کسانو شمیره شاوخوا پینزنیم زره ده. خوشنون که وای خای واقعی شمیر لدی زیاد بی. زکه چه پا طولنه که ده اچ آی وی او ایدز لرون که پاولان دی حساسیتونه دی نو زکه زین خلق پا خپلا ناروغی پتا بی. روختی پالان وای که پر وقت ده اچ آی وی درملنه پیل نشی نو پا ایدز ناروغی اوڑی او بیا علاج نلری. انیس اجمل موضوع رو خانوی.
ملګری ملتونه نن د ایډز نړیواله ورځ لمانځي. دا اداره وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د کورونا وایرس وبا او د ځینو نورو نړیوالو بحرانونو له وجې د ایچ آی وی خلاف هڅې او وسایل کم شوي چې په نتیجه کې د میلیونونو کسانو ژوند له خطر سره مخامخ شوی دی. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې هم هر کال د ایچ آی وی ایډز ناروغان ثبتېږي. په خیبر پختونخوا کې د ایډز مخنیوي ادارې مشر اصغر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې صبح کې له دوی سره تر اوسه د ایډز څخه د پاسه 5000 کیسونه ثبت شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د صبح په بیلابیلو ډیویژنونو کې صحیح مرکزونه جوړ کړي چې پکې د ایډز د ناروغانو وړیا درملنه کیږي. اصغر خان دا هم ویل چې دوی په روانه میاشت کې په میرامشاه، باجوړ، پاړه چنار، سوابه او سوات کې د ایډز د ناروغانو د درملنې نور مرکزونه جوړوي.
چې څومره د دنیا مطلب ایکسپرټس دي هغه یو اپیډمیک استیمیشن ماډل استعمالوي، نو دغه په حساب خو هغه وایي چې اسامشن دا دي چې پوره خیبر پختونخوا کې 27,000 پیشنټ پکې پی کے کې ایکسپیکټ کوي ایکسپرٹس. خو موږ سره آن گراؤنڈ چې کوم رجسٹرڈ دي موږ سره 15,000 مریضان دي. موږ سره ټوټل اوسه پورې ټوټل پیشنٹ کال کې 700-800 مریضان نوی راشي. ڈفرنٹ ہیلتھ انسٹیٹیوٹس میڈیکل کالجز کې دلته زمونږ یو ډېر ښه روبسٹ اویئرنیس کمپین انشاءالله موږ پلان کړی دی او دا به 30 تاریخ نه شروع کیږي انشاءالله دسمبر ټول میاشت کې.
ملګرو ملتونو د 2000 کال په ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې د ایچ آی وی د 1,03,000 نه زیات ناروغان دي. د اسلام آباد په پیمز روغتون کې د ایډز ناروغانو د څانګې مشره ډاکټر نایلا د دې ناروغۍ علامات په دا ډول بیانوي.
دا ایچ آی وی وائرس چې څنګه بدن ته داخل شي نو ورسره قوت مدافعت په کمیدو شي، خوله پخه شي، تبوی وزن په کمیدو شي، پترخ او یا په سټ غونډان جوړ شي، لایبي اونۍ نه زیات وخت پورې ورته هیزه هم وي، نو دا په لومړي کې علامات وي او چې څومره ورسره انسان کمزوریږي نو دومره نوري بیماری هم ورته بیا لګي، تپدیک او نمونیا وغیرہ.
په پاکستان کې د ایډز مخنیوي پروګرام په خاني مشر ډاکټر بصیر اچکزی بیا وایي چې د احتیاطي تدابیرو لالارې د ایډز مخنیوي ممکنه ده. نوموړي زیاتوي چې د حجامت په وخت کو آلاتو نه کارولو، استعمال شوی سرنج او د ایچ آی وی جراثیم لرونکي وینې څخه هم لګیدای شي.
ایچ آی وی د یو وایرس د وجه نه پېښېدونکې یو ناروغي ده. بیا چې کله دا ایچ آی وی بغیر د علاج پاتې شي، ان د وایرس په دوایان په ذریعه باندې دا کم نه کړل شي، نو دا بیا بدلیږي په ایډز کې چې اکوایرډ ایمیون ډیفیشنسی سندروم ورته وایي. ان دا یو مجموعه سی ده ډیرو ناروغیانو د دا قوت مدافعت د مریض دومره کم شي چې هر کوچنی وړه ناروغي د د صحت د خرابۍ سبب ګرځېدلی شي. د ایچ آی وی چې کوم وایرس دی، دا هغه څه د بچاو طریقې دا دي چې پکار دا دی چې موږ خپل ژوند صفا ستره تیر کړو. وینې د لګولو په پروسس کې پکار دا دی چې هغه وینه د ایچ آی وی سپاکه وینه وي، دغه ټیسټ کړل شوی وي. پکار دا دی چې په یو سرنج باندې وار وار پیچکاریانې ونه لګي، یا دوه کسان یا درې کسان دغه پیچکاری پکار دی چې یو بل سره ګډه نه کړي.
ډاکټر ان وای چې د ایډز ناروغانو د زیاتېدو یو لامل دا هم دی چې اکثره خلک دا ناروغي پټو ساتي. په پیښور کې خبریال عمر فاروق چې اکثره د صحت په موضوعاتو خبرونه جوړوي وای چې په خیبر پختونخوا کې د ایډز د ناروغانو شمیره له 500 زیاته ده، ځکه چې د ټولنیزو بندیزونو له وجې اکثره دا ناروغان نه ثبتېږي.
اگر دا خبر پٹاؤ نہ ساتھی ٹک دا اویئرنیس سیشنز کی گئی، مختلف ذہنوں کی گئی، مختلف سینٹر کو لو شوی ذریعے دفارا ابو الرزما یو خبر کتو چې په بلوچستان کې دی وای چې دی سره 7000 کیسز دی. نو هغه کیسز چې کوم رجسٹرڈ کیسز دی، خودا سے ډیر کیسز دی، په زرګونو داسې کیسز دی چې هغه پټ پاتې کړی شوی دی صرف او صرف د دې وجې چې خلکو ته پته ولګیدا نو خلک به دی آیسولیټ کی دی سره پتا غرا تک پری دی نو نه دا خوراک سره لګی نه دا ناشته پاسه سره لګی نه دا میل ملاب سره لګی نه چرتا چا سره ودونه کی غم خادای کی سره ملو شي هغه سره بیخی نه لګی.
ملګرو ملتونو په نړیواله کچه د ایډز د ختمولو لپاره 2013 کال ټاکلې ده. د ادارې ویلي چې باید پر اتلونکو وو کلونو کې د دې ناروغۍ د ختمولو لپاره زیات نه زیات کار وکړل شي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل.